وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي موسیقي خبرونه مو واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه چې پکې بیلابیل راپورونه یو ځای شوي، د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو خو اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. پر دې موضوع د غراز پر راپور سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی مون جی یون د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه نن لوړ پر ځای کړي. ترکیه وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کرد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. خو لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی ولسمشر باید ژر تر ژره په حکومتي بنسټونو کې د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو لکبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې توتیخوالی زیات شوی، او په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی ولسمشر باید ژر تر ژره په حکومتي بنسټونو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. د ولسی جرګې دویم راسیال نذیر احمدزی چننې د جرګې مشري هم کوله وویل چې په حکومتي ادارو کې په سمه توګه د خدماتو نه وړاندې کولو د ولس حکومت ترمنځ واټن زیات کړي.
هغه کومې فاصلې چې موږ د حکومت او د ملت ترمنځ کمې کړې وي، دغه وزیران سرپرستان قصدن غواړي چې دا فاصلې نورې ایجاد کړي. نو رئیس جمهور نه مهیله ده دا چې په لنډ وخت کې خپل د کابینې وزیران هم معرفي کړي او هم سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي.
ښاغلی احمدزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې څه موده مخکې د ارګ ماڼۍ ویلي وو چې ژر به د هغو بنسټونو لپاره وړ کسان غوره کړي چې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو لکبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې توتیخوالی زیات شوی دی. دغه کمیسیون د خزو د برخې مسولې سعدي اکرامي ازادي رادیو ته وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ کې د خزو پر وړاندې د توتیخوالی نوي قضیې چې قتل، شکنجه او جبري ودونه پکې شامل دي ثبت شوي دي. د نوموړي په خبره نامنې د خزو پر وړاندې د توتیخوالي قضیو ته رسیدنه ستونزمنه کړې ده. په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندهار د والی وین سمیم خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل چې په خطر شپه د میوند ولسوالۍ د خاکي شوپان په سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې د طالبانو یو بایفور موټر چې ولس کسه په کې سپارو پر ماین ور برابر شو. د خاغلی خپلواک په خبره ماین په خپل طالبانو خخ کړی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په یو بل امنیتي خبر کې راغلي چې امنیتي چارواکي وایي د تخار کندوز پر لوی لار د بدخشان او د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې اته طالبان وژل شوې دي. په شمال کې د پامیر شلمي فرقي ویان غلام حضرت کریمی نن خبريالانو ته ویلي چې دغه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او لا هم په یادو سیمو کې عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. سپینه ماڼۍ پرون وویل دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت او نورو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. کله چې ښاغلی ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده رسمن پیل کړي، دا یې له یو روسي لوړپوړي چارواکي سره لومړنۍ مخامخ خبرې دي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اداوي کېږي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن له ښاغلی ترامپ سره تر خبرو د مخه له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره وګوري. ټاکل شوی مون جی این د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړي. دغه څلور شپېته کلن لیبرال مشر نن په خپل لومړني وینا کې ویلي چې دی به ژر تر ژره په کوریا ټاپو وزمه کې د امنیتي شخړو د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د ویلي که اړتیا وي زه به مستقیم واشنگټن ته پرواز وکړم، زه به پیکینګ او توکیو ته ولاړ سم، او که شرایط سم وي نو پیونګیانګ ته به هم ولاړ سم. د می په نهمه نیټه د انتخاباتو لومړنۍ نتایج وښوده چې د دیموکراتیک ګوند کاندید سباندې 1.3% رای اخیستې دي او د محافظه کار ګوند کاندید هونګ جون پیو سباندې 15% رای واخیستې. تمه ده چې مونږ د واک د تشې د ختمولو په هدف ژر تر ژره د کابینې ډیری غړي وټاکي. مونږ ژمنه کړې چې خپل هیواد به له هغو رسوایۍ چې د تیرې ولسمشرۍ پارک یون هې د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوي وژغوري. ښاغلی مون پر پخوانۍ ادارې له دې کبله هم سخت انتقاد کوي چې وی نسو کولای شمال کوریا د اټومي وسلې له جوړېدو راوګرځوي. ترکیه وای د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې لمخې په سوریه کې کورد جنگیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. ترکیه خبرداری ورکوي چې دا پالیسی به د هیچا په ګټه نه وي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نوردین جان نکلی نن ویلي چې انقره هیله لري د امریکا متحده ایالات به د خلکو د خوندیتوب کندکونو په نوم د غیډلې د ملاتړ پالیسی ختمه کړي. نوموړي یوه تلویزیون ته ویلي موږ د هغو تروریستي سازمانونو حضور نسو منلی چې د ترکیې راتلونکی ګواښي. د څرګندونې وروسته له هغه وسوی چې پنټاګون ویلي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو کوردي غړي په وسلو سنبال کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون یوه خبري کنفرانس ته په دې اړه وویل
The president authorized the Department of Defense to
د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړي چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سنبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریې په رقه کې د داعش پر ضد څرګنده بریا یقیني سي.
د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یو ویاند د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي دوی به د تروریزم د ماتولو هڅې ګړندۍ کړي. د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتي پرون پر امریکا متحده ایالاتو له دې کبله انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. د امریکا کانګرس تیر اونۍ د ملګرو ملتونو له بودیجې څخه د 640 میلیون ډالر کمول تصویب کړ او د امریکا پر پوځي بودیجې 15 میلیارد ډالر ورزیات کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې اروپای ټولنه داوطلبه ده چې د ملګرو ملتونو د ډیرو ادارو نیمایی بودجه ورکړي، ځکه دا ټولنه د روغتیا نړیوال سازمان، د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورې ادارې د سولې لپاره مهمې بولي. موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه وایي:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
دا وای پرېږدي واضح او مخامخ خپل امریکایي ملګرو ته وایم دا زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د ملګرو ملتونو پر ادارو خپل پنګونو ته دوام ورکړو. دوی د نړۍ د سولې او امنیت لپاره هغومره مهمې دي لکه د دفاعي بودیجه چې ده او ځینې وختونه حتی تر هغه ډېر. موګیرینی زیاتوي اروپایان په حقیقت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ د خپلو هیوادونو پر امنیت یوه مهمه پانګونه ګڼي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلی د می پر نهمه دغه سازمان ته د وینا پر مهال د بودیجې د کموالي خبره یاده نه کړه، بلکې د روسیې، شمالي کوریا او ایران پر وړاندې پر لا پیاوړو او تنبیهي اقداماتو ټینګار وکړ. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. په کندوز کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت له تازه راپور سره سم په سلو کې 9 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د بې وزلۍ کرښه څه ته وایي؟
فقر منګه هغه حالت ته وایو چې هلته یو وګړی یا فرد دومره څه نه لري یا دومره عاید نه لري چې هغه وکولی شي د خپل ژوند حداقل معیشت ورباندې پوره کړي.
له یوه اقتصاد پوه سره مو مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر په داسې وخت کې کار لري کړ چې دغه ادارې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او له هغه هیواد سره د هغه د انتخاباتي ټیم د لاس لرلو د اداو په اړه څېړنه کوي. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونلډ ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکایي چارواکو دا خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي وو چې امریکا له 3000 تر 5000 نور ځواکونه افغانستان ته لیږي. تفصیل د سمسرون په راپور کې
د امریکا لوی درسیز وایي تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده شوې. جنرال جو ډانفورد پرون سه شنبه وویل د ملي امنیت مشران تر اوسه پورې ولسمشر ترامپ ته نه دي ورغلي چې افغانستان ته په 2018 کال یا له دې وروسته د ځواکونو د لیږلو په اړه سپارښتنه وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درسیز په یوه مرکه کې وویل یو مهم بحث چې موږ یې لرو دا دی چې د افغانستان د ماموریت وضعیت څرنګه دی او موږ یې څرنګه بیانولی شو. لوی درسیز ډانفر تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو هر راز زیاتوالی ته به له دې نظره وکتل شي. د همداراز وویل هیله لري چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او دی پخپله او نور به ژر په دې اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم پرون وویل چې ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو مخکې تر مخکې نه شو ویلی چې د ډونالډ ترامپ پالیسي به څه وي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ولسمشر ترامپ به څومره نور ځواکونه افغانستان ته واستوي. مخکې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا حکومت له 3000 تر 5000 ځواکونو پر لیږلو غور کوي. همداراز ویل شوي چې د امریکا پوځي چارواکي له ناټو څخه هم د زرګونو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. له سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې یو وخت امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل او وی نه کړی شول چې تهدید له منځه یوسي، ولې د 150,000 ځواکونو پر لیږلو غور نه کیږي؟ سپایسر په ځواب کې وویل فکر کوم دا د واشنگتن لپاره مهمه پوښتنه ده، یعنی زیات لګښت کول د قوا او حاصلې شل دا معنا نه لري چې تر ټولو اغیزمنه لار ده. فکر کوم دا چې د ملي امنیت له ټیمه غوښتي چې غور وکړي په حقیقت کې پر ستراتیژي بیا کتنه ده. موږ څه کوو چې هدفونه ترلاسه شي، یعنی څه چې تاسو پوښتئ چې څرنګه بریالي شو، څرنګه خطرونه له منځه یوسو. چیر کله افغان امنیتي ځواکونو ته په جګړه کې تر نورو کلونو زیاته مرژوبله واغوښته. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې روان جنگي وضعیت ولاړ حالت بللی دی. د تیر میاش کانګرس ته وویل چې د افغانستان حالات هغه لور ته پر مخ نه ځي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي. تیر کال ولسمشر غنی څلور کلن پلان اعلان کړ چې د افغانستان د ثبات او سولې په شمول د هیواد ممکنه راتلونکي پکې ترسیم شوې ده. باور کیږي چې امریکا به افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه د ناټو د تر سرمشریزي وړاندې پریکړه وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناټو مشان د روانې مې په 15مه په بروکسل کې غونډه وکړي.
و امریدل چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونلډ ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په اړه د ډونلډ ترامپ د نوې ستراتیژي موضوع په وروستیو کې ډیره توده ده. کابل چاپی خبرونه هم د موضوع ته کتنه کړې. رحمت الله افغان ته بغوښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د امریکا په نوې جوړیدونکې ستراتیژۍ لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د داعش او وسلوالو طالبانو له منځه وړل د سپینې ماڼۍ له ستراتیژیکو هدفونو څخه دي. همدې ورسپانې د امریکا د جمهوري ریاست د ویان سن سپایسر له قوله لیکلي ډونالډ ترامپ داعش او وسلوال طالبان د امریکا لپاره یو خطر ګڼي، نو ځکه یې له خپلو پوځي مشرانو او د ملي امنیت له ټیم څخه غوښتي چې داسې ستراتیژۍ چمتو کړي چې په پلي کېدو سره دواړه ډلې وځپل سي. په مطلب کې دا هم راغلي امریکایي پوځي چارواکو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته مشوره ورکړې چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د ځپلو او د افغان سرتیرو د روزنې لپاره د ناټو په چوکاټ کې نور سرتیری افغانستان ته اولیږي. ورځپاڼه لیکي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکایانو په ګډون شاوخوا 150,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت وو، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګ نه کړ. دنیا ورځپاڼې لیکلي له برېټانیا افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه سوي. همدې ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا ناټو اشتباه تکراروي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي ناټو او امریکا د افغانستان جګړه دومره پیچلې او وپړسوله چې اوس یې سر او بر له دوی هم اورک دی. د لیکوال په باور دمګړی د افغانستان جګړه د سیمې او نړۍ د سترو او متخاصمو قدرتونو په لاس کې لوېدلې ده چې ټول دلته د خپل دښمن د ځپلو پالیسي پر مخ وړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي امریکا به هم د افغانستان جګړې پر پوځي حل ټینګار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د افغانستان په تړاو د ټرمپ د ادارې ستراتیژي بشپړه سوي چې له مخې به طالبانو د زور او فشار له لارې له جګړې راوګرځول سي، او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان له قوله لیکلي په افغانستان کې به د داعش ډله ډېر ژر له منځه ولاړه سي. وړاندې په مطلب کې راغلي له داعش سره مبارزه بریالۍ روانه ده ځکه پخوا په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر شاوخوا 3000 تنو ته رسید، او اوس چې ورباندې سخت ګزارونه سوي د نیکولاس په وینا شمیر یې 600 تنو ته راښکته سوی.
وړاندې مو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب واورېدل. د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ویل کېږي چې ښایي په افغانستان کې امریکا خپلې پوځي هڅې زیاتې کړي تر څو د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی. په کندوز کې هم د وروستیو جګړو له امله ډیر کسان بې ځایه شوي دي. بې ځایه شو په سلګونو کورنۍ له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر کورنیو چې په کندوز ښار کې اړولي دي ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د خپل ژوند ډیرو ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې تر اوسه مسؤولو ادارو یا مرستندویو ټولنو ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له یو شمېر دغو کورنیو سره غږېدلی.
یو شمیر کورنۍ چې د کندز قلعهزال ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو سیمو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. وایي چې له دوی سره تر اوسه پورې اړینې بشري مرستې نه دي شوي. د کندز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ د قلعهزال ولسوالۍ په ګډون د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. یوه میرمن چې له خپلو کوچنیانو سره د کندز قلعهزال ولسوالۍ څخه بې ځایه شوې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. قلعهزال ولسوالۍ کې جنګ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندز ښار ته راشو، او اوس دلته له ډېرو ستونزو سره مخ یو. زه له خپلو ماشومانو سره په دې آزاده فضا کې ژوند کوم. په همدې حال کې یو تن بل بې ځایه شوی بیوی چې اوس مهال دوی د خوراکي توکو له نشوالي سره مخ دي. موږ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شو او اوس نه خوراکي توکي لرو او نه هم سرپناه، او دولت هم له موږ سره تر اوسه پورې مرسته نه ده کړې. بل خوا د کندز دیوالي ویاند سید محمود دانش ویوی چې اړوندو ارګانونو د بې ځایه شوو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر بې ځایه شوو کورنیو اړینې بشري مرستې وویشل شي. په دې اړه دیوالي مرستیال له اړوندو ارګانونو سره غونډه درلوده او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې ډېر ژر پر بې ځایه شوو خلکو د اړینو مرستو ویشلو لړۍ پیل کړي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې اوس مهال د کندز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات جریان لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هغه په وینا چې په نږدې ورځو کې د قلعهزال ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف هم پراخ پوځي عملیات پیلیږي. د یادونې وړ ده چې له 15 ورځو راهیسې د کندز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو اوس مهال خلک د کندز علي آباد خان آباد له فرعي لارې تخار، بدخشان او کندز ولایتونو ته تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په شمالي ولایتونو کې د نامنه ول زیاتوالي سره د غراز د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې. د خبره په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کړی چې او ویلي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوې ده. د کمیسیون د غراز ویلي چې تر ټولو ډېرې پیښې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه له نور حال سره.
په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شدت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې نامنی سبب شوی چې د ښځو په وړاندې د تشدد په شدیدو پیښو کې زیاتوالی راشي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو څانګې مشره سعدیه اکرامي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د نفوس او د نامنۍ د ډېرېدو له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم شدت زیات شوی دی. ښاغلی اکرامي وایي چې یوازې د روان کال په دوو میاشتو کې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نوې پیښې ثبت رسولي چې پکې د قتل، د وهلو او ټکولو او اجباري ودونو پیښې زیاتې شوې دي. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د پیښو د شدت په اړه وویل: د نوعیت او شدت له پلوه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو په پیښو کې زیاتوالی رامنځته شوی. یادې مسلې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم شدیدا اندېښمن کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو څانګې مشر وایي چې د نامنۍ زیاتوالی په کورنیو کې بد اقتصادي وضعیت او په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ښځو په وړاندې یې د تاوتریخوالو په پیښو کې شدت رامنځته کړی دی. سعدیه اکرامي وایي چې نامنۍ سبب شوی چې د بشر حقونو ډېر شمېر مدافع بنسټونه ونشي کولای په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د موجوده وضعیت له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښو ته رسیدګي وکړي. ښاغلی اکرامي د امنیت نشتون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د پیښو د شدت اساسي عامل بولي. په دې وروستیو کې په شمازون کې نامنۍ زیاته شوې دي او دا مسله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو او په هغو کې د شدت د رامنځته کېدو اساسي عامل برابروي. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمازون کې د نامنۍ د زیاتوالي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدو کې د هغو د منفي اغېزو په اړه اندېښنه ښیي چې یو شمېر مدني فعالان او د بشر حقونو ملاتړ کوونکي په دې باور دي چې د نامنۍ زیاتوالی د قانون د نه حاکمیت زمینه مساعدوي او تاوتریخوالی هم زیاتوي. په بلخ کې د بشري حقونو مدافع سمیم حسیني یې پړه داسې وایي:
نامنۍ سبب میشه کې زمینه فرار
است. چیرې چې نامنۍ موجوده وي هلته قانون نه تطبیق کیږي او د قانون د معافیت زمینه مساعد کیږي، نو په همداسې سیمو کې خلک ډېر تاوتریخوالو سره مخ کیږي او اکثرا ښځې او ماشومان د دا ډول تاوتریخوالو قرباني ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ چې په بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې نسبت تیرو کلونو ته وضعیت نامنه شوی او د بشر حقونو مدافع بنسټونه هم په یادو سیمو کې د خلکو د بشري حقونو د سلب کېدو په اړه اندېښمن دي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په سلو کې 9 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د بېوزلۍ کرښه څه ته وایي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له یوه اقتصاد پوه سره مرکه درته خبره کړو، د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د وروستۍ عمومي احصایې له حاله به مو خبر کړو. د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د 1495 لمریز کال عمومي احصایه خبره کړه. دا چې په دې احصایه کې په کومو موضوعاتو څېړنه شوې، تفصیل به د خان محمد سین پر رپورټ کې واورو.
اقتصادي او سوداګریزي چارې، کرنه او مالداري، خوونه او روزنه، روغتیا، پراختیا او پرمختګ، بیروزګاری، په دولتي ادارو کې د ښځو دندې او په ټوله کې د افغانستان د خلکو د ژوند ځانګړتیاوي هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې د 1395 لمریز کال په احصایوي راپور کې راغلي دي. دغه راپور د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو دولتي ادارو د استازو په یوې ناسته کې د احصایې د مرکزی ادارې د مسؤلینو لخوا خپور شو. د افغانستان د احصایې د مرکزی ادارې سرپرست رئیس شیر محمد جامیزاده وویل دغه احصایه کره ده او له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو سره به د پراختیا پروژو د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د په 1395 لمریز کال کې د هیواد اقتصادي او سوداګریز پراختیا ته اشاره وکړه او ویل:
همسال 596 میلیون ډالر صادرات
درلود. سخت کال مو د 569 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل چې د 490 لمریز کال په پرتله پکې 0.15% زیاتوالی راغله. په وارداتو کې مو د 490 کال په پرتله 1 میلیارډ ډالر کمی راغله. په دې مفهوم چې په 490 کال کې مو 1.1 میلیارډ ډالر واردات لرل، خو په 1995 کال کې 6.15 میلیارډ ډالر ته راټیټ شوی دی.
ښاغلی جامیزاده وویل د هیواد د اقتصادي وضعیت کچه له 0.6 څخه 0.3 ته لوړه شوې ده. د احصایې د مرکزی ادارې په راپور کې دا هم راغلی چې د هیواد د نفوس شمیر په 1395 لمریز کال کې 9.2 میلیونه ته رسیدلی چې 14.2 ښځې او 15 میلیونه نارینه دي. همدارنګه په 59م لمریز کال کې د افغانستان د دولتي او خصوصي په هنتونونو د محصولانو شمیر 3,203 و چې کال په کال په کې زیاتوالی رامنځته کیږي. په همدغه کال کې د پوهنې وزارت د ښوونځیو د زده کوونکو شمیر 9,403,293 ته رسیدلی دی. د ټولنیزو چارو پوهان وایي کره احصایه د یوه هیواد د پراختیایي پروژو او خلکو ته د خدمتونو د رسولو په برخه کې زیاته مرسته کوي، خو په دې شرط چې دغه احصایه سیاسي هدفونو لپاره ونه کارېږي. د کابل پوهنتون استاد ضیا شمس په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
کوم تر ډیره حده پورې د احصایي شکلونه جوړول د هغې راکول سیاسي کار او سیاسي اهدافو لپاره دا کار کېږي، ولې په هر حال دولت ځینو مفیدو انکشافي او د ځینو پروژو لپاره فکر کوم دا مفید وي. مونږ وشو کولی داسې یو ډول هوښیار برخورد له دغسې تحقیقاتو او نتایجو او دغسې اعلامیو ته ولرو، دوی کولی شي له دغه قضایاو ښه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو وزارتونو او دولتي او غیر دولتي ادارو بېلې بېلې احصایې خپرې کړي چې یو له بلې سره توپیر لري. د احصایې د مرکزي ادارې مسؤلینو ټینګار وکړ چې د دوی ترتیب شوې احصایه کره ده او له ټولو دولتي، غیر دولتي او بهرنیو موسسو یې وغوښتل چې خپل پراختیایي پلانونه د ترتیب شوې احصایې له مخې جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړیوال بانک او د افغانستان اقتصاد وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 90% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې 1,300,000 کسان د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري. د فقر کرښه یا خط څه ته وایي؟ احمد شبر د مرکې په پیل کې دا پوښتنه په کابل کې د اقتصاد پوهنځي له استاد بشیر دودیال څخه کړې. ښاغلي دودیال په ځواب کې وویل:
فقر مونږ هغه حالت ته وایو چې هلته یو وګړی یا فرد دومره څه نه لري یا دومره عاید نه لري چې هغه وکولی شي د خپل ژوند حداقل معیشت ورباندې پوره کړي، یا هغه وګړي، هغه کسان د ټولنې هغه برخه چې دوی د ژوند د اقل حد مصارف پوره نه شي کولی، دې ته د فقر کرښه وایي او د دې نه لاړ چې د فقر کرښې لاندې خلک دي. کسان چې حداقل ژوند وسایل او معیشت برابر کړي وي هغوی بیا د فقر کرښې نه پورته دي، او هغه چې د مربوطه ټولنې د ټول وسایل هم مادي او معنوي ورته مهیا وي هغه ته بیا د رفاه سطحه وایي.
دغه تاسو چې د فقر تر خط لاندې کوم تعریف وړاندې کړ، دا په ټولو هیوادونو کې یو رنګ دی او کنه له یو هیواد تر بل پورې توپیر لري؟
هیوادونو کې دا نسبي خبره ده. ځینې هیوادونه په نسبي توګه ډېر زیات فقر ځپلي دي، بېوزلۍ ځپلي دي، ولې ځینې هیوادونه دي چې هغوی د خپلې ټولنې د شرایطو سره سم ډېر مرفه نه دي. مثلا په بعضې هیوادونو کې دا هم د ژوند یو ستاندرد دی، یو معیار دی چې خلک څومره ورځپاڼو ته لاسرسی لري. دوی هیوادونو د اقتصادي ماهرینو دا ورته ټاکلې ده چې یو کس باید مطبوعاتو ته، اخبار ته دې ته لاسرسی ولري یا په اخبار کې ګډون کړی وي. اما په افغانستان کې متاسفانه موږ داسې معیار بالکل ټاکلی نه شو. دلته یو مړی وچه ډوډۍ دوی ته ډېره ضرور ده، او په اخبار کې ګډون، یا مثلا د کوټو لویوالی، یو کوټه کې څو کسان ژوند کوي، داسې یو کوټه چې هغه 4 متره مربع وي او په هغې کې 2 کسان ژوند وکړي، دا هلته معیار ده. اما زموږ په افغانستان کې په یوه کوټه کې 9,000 کسان ژوند کوي. ولې سره د دې هم همدغه چې په یوه کوټه کې 8-9 کسه ژوند کوي، ولې یو مړی وچه ډوډۍ ور ورسېږي، دا بیا موږ فقیر نه بولو؟ ولې په نورو هیوادونو کې دا بالکل د ژوند ستاندرد نه ده؟ نو په دې ترتیب سره دا یوه نسبي خبره ده.
د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند، آیا د دریمو هیوادونو د فقر تر خط لاندې ژوند سره یو برابر ده او کنه په دغو هیوادو کې هم خبره نسبی ده؟ مثلا د
افغانستان خوشبختانه تاسو ته وایم چې افغانستان به ډیر نور مزیتونه لري. مثلا پاک هوا، پراخه ساحه، د دوی د خپل عنعنات چې دي، یو د بل درناوی، یو بل سره زړچوي عواطف، دا بیا نظر ډیر هیوادونو ته لږ موږ یو خوشبختي لرو. دا بیا هغه اجتماعي اړخ ده، یوازې اقتصادي نه ده. یعنی دلته موږ د ټولنې په رفاه کې یو مطلق اقتصادي معیارونه لرو، بل بیا اجتماعي
هغه اخلاق مورالټی چې ورته وایي په دې کې نو بیا افغانستان بیا ډېر ښه ده. اوس که چېرې موږ یو شمېر افریقایي هېوادونه وګورو لکه حبشه او دغسې دا نور په هغه کې بیا سراسر هم هغه اجتماعي اخلاق مورالټی هغه هم ډېره خرابه ده متاسفانه، او بیا اقتصادي ژوند هم تر موږ نه هم بتر ده. نو موږ دا نه وایو چې افغانستان تر ټولو بتر ده. هغه ربی ما خبره ځکه وکړه یو مثال ویلي چې هغه نسبي موضوع زه تاسو ته وایم، ولې لله الحمد موږ سره د دې چې زموږ خلک به بیکاره وي، زموږ خلک به دا د فخر کرښې لاندې حداقل معیشت وسایل به ورته برابر وي، ولې بیا هم نظر بعضو هېوادونو ته حتی په اروپا کې نظر بعضو هېوادونو ته دلته دغه ټولنیز تصانت هماهنګي زړه سوی دا بیا ښه ده. یعنې د معنوي لحاظه خلک زموږ ډېر باورمند دي.
د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد بشیر دودیالو چې د فقر تر کرخی لاندې د بی وزلو خلکو په اړه چې تر دغه کرخی لاندې کوم کسان راتلی شي یا د نړیوال بانک راوستي په افغانستان کې چې شمېر هم میلیونونو خلکو ته رسیږي، یعنی د افغانستان د نفوس 90% خلک تر د بی وزلۍ تر کرخی لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره وروستۍ ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی هم لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شو. د امریکا متحده ایالات ولسمشر به نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پر امریکا له دې کبله انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیونه ډالر پورې کموي. او ترکیه وایي د امریکا هغه پرېکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده.
مرزی احمدزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسولین وایي چې د لومړي ځل لپاره د اقینې بندر ریل پټلۍ له لارې په مستقیم ډول 112 ټنه ممیز روسیه او ترکمنستان ته صادر شول. د دغه وزارت وایي مسافر خو خندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مخکې د حیرتان بندر له لارې بهر ته د وچې میوې صادرات زیات وخت نیوو او په لوړه بیه سوداګرو ته تمامېدل. نوموړی وایي چې له دې وروسته په کمه بیه د اقینې بندر ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادرات کیږي.
افغانستان چې په وچه کې راګیر هیواد دی، د صادراتو د انتقال لپاره ارزانه لار د ریل پټلۍ ده. دا لار د صادراتو د لیک په برخه کې مهم رول لري، او زه ډاډه یم چې له دې وروسته بېلابېلو هیوادونو ته په لږ وخت او کمه بیه صادرات کېږي.
ښاغلی قوقندي وایي چې د افغانستان وچه میوه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو استرالیا، ایتالیا، روسیې او ترکمنستان ته صادرېږي. د عطا مراد اقینې ریل پټلۍ تېر کال رسمن پرانیستل شوه چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د منځنۍ آسیا او له هغه ځایه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. په پکتیا کې سکل زرمی ولرونکو باغونه جوړ شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه باغونه د دغه ولایت په 14 ولسوالۍ کې په څه باندې 1.5 جریبه ځمکه باندې د کرنې ریاست د باغداري د ملي پروژې او د بزګرانو په مالی ملاتړ جوړ شوي دي. ښاغلی تسل وایي چې د دغو باغونو په جوړولو سره په پکتیا کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمانۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د تحقیقات او د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لری کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لری شوی چې اف بی آی په اوس وخت کې له روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بی آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه اف بی آی پیل کړی دی. په دې اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله یې درته نشو خپرولی. په بل خپرونه کې هرومرو اوري. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوي سي هغه کار وکړي چې د دې په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایی یا وخت د وخت درلودل په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وخت ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي. مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې زموږ دا ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعو نه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي ده په څه معنا دي، مونږ باید ووایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغې کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړوي. او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه له ځانه خاص اهداف لري. دغې هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې څو خلک یا څو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات هغه نظریات چې د دوی دي هغه یو بل سره شریک کړي او دغې په باره کې یو خاصې او یو واحدې نتیجې ته ورسیږي. دوهمه هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلق غواړي چې لدې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپله مفکوره او یا خپله نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپلو مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپلو مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لارینونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو سو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف هغوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاصې موضوع د حل فصل لپاره دغه لارینونه پلاره واچوي، او یا هم دا کوي خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابته توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دوی کوی سي د لارینونه لارې ته واچوي، او یا هم دوی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لارینونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنې او اتصابونه یا لارینونه کوم تعریف کوم وایو، چې لارینونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لارینونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لارینو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پر لاس وکړو.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجیست. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لارینونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لارې چارې پیدا کی، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د برن خبرونی په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایي چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 23مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لارینونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لارینونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لارینونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلاوي د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې موږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې، نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري. څنګه چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیز ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لارینونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لارین کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او برلوي دغه د بین المللي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یوشتمه ماده په دې اړه صراحت لري او د جهانی د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې څلورمې ماده دروشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب د ورستې پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نه کړي او د هغوی معنی نسي، یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغه معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري چې یعنی د ټولنیزو ازادي په څه توګه باید استفاده سي، کوم محدودیتونه په دې لاره کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ضرر ونه رسوو، یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د امن نظم حفاظت ده، یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې امن نظم په دې شکل مختل نکو، یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید د لاروین په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي، یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لرینو نه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې د غیله پر موږ یو لاریون په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتی او اخلاق په نظر کې ونیول سي.
ډیره مننه کور ودان.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنه اوردونکو د مخکښ خزي پروگرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه یوسف زدران مو د خبرونې ته اخر اغلاس کوم. مونږ د دې خبرونې لاره هغه افغان مرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې تر لیکوي تاسو ته در پیژنو. د دېونی په خبرونه کې را سره سایره شریف ملمنه ده. اغلی شریف زمون خبرونې ته بخیر راغلی ستړي مشه.
مننه کوم تاسو نه چې خبرونې ته مرو وخت تاسو ته تاسو تخنیکی همکاران ته تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام اوري نیکه هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه ژوند خوشاله ژوند ولري.
سایره شریف د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی او مسلکي غړي پاتې شوی د خزو د ټولنې د څېړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤوله و. د خوست د خزو چارو ریاست یې کړو او د غولای د پانتون استاد پاتې شوی. خو غلی شریف دا وخت پولیس جرګه کې د خوست د خلکو استاد او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده. هغه دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده؟
د خپل اوس د کړو نه باید فایل کوم. ډیر وړه مو وکلنه کا تکلنه بوم چې کابل ته راغلم. زه چې کله د خوست نه راغلم مستقیما په دریم ټولګي کې شامل شوم. د دریم ټولګي نه تر دولسم پورې په کابل ښار کې ما زده کړې وکړې. لیسې اریانا لیسې نه فارغ شوم او د کانکور د ازموینې نه وروسته زه ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوم. متاسفانه د سیاسي ناخوالو له امله مې ونه کړې شول چې هلته زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او په پای کې کېدای شي تاسو او اوریدونکو د استاد پان صاحب فیاض سره بلد وي. د ننګرهار پوهنتون استاد او خوست پوهنتون رئیس پات شوی. زما په غیاب کې زما د علاقې خلاف په کابل پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی کې ماته ثبت نوم کړی و. که څه هم چې زه په اوایلو کې خوښه نه وم د دې پوهنځی په لوستلو، خو بیا هم مزامین او راتون کې او د استادانو تشویق د سبب شو چې زه د خوانې ورزنه پانځه ولولم څلور کالو کې زه ول مراده پانځه و سره د دینه چې ما په اول کې چې زه راغلم په دریب هیڅ نه پیدم مګر مجرد چې راغلم او چرې ما امتحان ما ورکړو زه ول مراده مکتب وم تر دوه لسمه پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان بیا کله چې د پانتون نه فارغ شوم علوم اکاډمۍ ته لاړم او هغه مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تطبیق شول قدر امتحان ما ورکړو او د علمی غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو دغه وروسته طالبان راغلل تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمی او مسلکي غړي په توګه ما کار کوم او دوه کاله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم دغه وروسته بیا د زنو نخوالو په وجه پېښور ته مهاجر شوم هلته د ښوونکي په توګه ما کار کوم او تر څنګه د ښځو ټولنې اجتماعي ځان افغان په هغه کې مې د ښځو لپاره کار پیل کړو او په څنګ کې مې د یو اردو اخبارو چې وصفای پښتو لرله یعنی و کله چې زه پېښور کوم د هغې تر څنګ په دې اخبار کې مې هم کار کوو بیا خپل ولایت ته لاړم خوست ته په خوست کې د ښځو چارو رئیس وم تر څنګ مې په خوست پوهنتون کې تدریس هم کوو هغه د معاش نه پرته مې دا کار کوو هغه مې فقط د دې لپاره چې خپله وړتیا د ښځې په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ په داسې ټولنه کې زه ثابته کړم نورو خویندو ته ورونو ته چې په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې د نارینه وو ټولنه وه په هغې کې ما د پوهنتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ او تر څنګه یې په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوی مسؤول وم په هغه وخت کې تر څو چې اساسي قانون جوړېدو او لویه جرګه دایریده بیا د لویې جرګې د غړي هم وم او تر څنګه بیا د ولسمشرۍ لومړنی انتخابات چې ترسره کېدل د خوست په کچه د خزینه او د برخې مسؤول وم او تر څنګه یې نور فرهنګي مسایل وو چې
تاسو یاد کړئ او تاسو ذهن کې پاتې البته ستاسو په باره کې چې موږ لوستلې دي د خلکو سره لاسنیوی او مهم ستاسو هغه اصل دی چې خپل ژوند کې لرئ تر څنګ یې ما غوښتل ستاسو بایوګرافي په اړه چې موږ ویلي تاسو کتابونه هم لیکلي دي څو کتابونه هم لیکلي دي د افغاني ټولنې په کوم برخو کې دي
چون زه چې کله علوم اکاډمۍ ته لاړم هغه خپل رشته کې زه د ښوونې او روزنې او د فلسفې د انسټیټیوټ غړی وګرځیدم او په هغه نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمی پروژه واخیستل شي په هغې باندې کار وشي ما د لومړنۍ پروژې نه د ښځو لپاره پیل وکړ او هغه بالاخره کله چې زه پېښور ته لاړم هغه په یو کتاب باندې چاپ شو د ښځو ښوونې او روزنې تاریخي بهیر و چې ما په هغې باندې کار وکړو بیا په ضمن دې کې چې ما په دې باندې کار کوو داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت مستری پروګرام هم تعقیبو دا پروژه بیا اوږده شوه زه په دې وتوانېدم چې عین پروژه بیا د محققۍ د علمي رتبې لپاره هم زه وړاندې کړم اداري هیئت علمي هیئت ته او په هغې باندې د محققۍ رتبه مې واخیسته او کله چې ما علمي رتبه واخیسته د دوه ورپسې علمي رتبې لپاره مې کار کوو بل اثر مو لیکلی و مهاجره هم شوم نو هغه په هغې ځای کې ودرېدو او کله چې پېښور ته لاړم هلته هم علمي کارونه ما پرېنښودل د لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په هغه ټولنه کې چې ما کار کوو هلته د علمي تحقیقي سنټر یا مرکز د ایجادولو افتخار هم ماته را په برخه شو چلته مې د دوی ته یو کتابخانه جوړه کړه او په هغې کتابخانې داخل کې مې د دوی لپاره د علمي مرکز پرانیستو چې د خپل شخصي مطالعې او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چې ما راټول کړل دغه مې هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونه او چې د خپل کړنو په نتیجه کې د کتاب او خپل د دغه ټولنې له خوانه بیا چاپ شو او لومړنۍ پروژه هم علمي پروژه مې چې په علوم اکاډمۍ کې واخیسته د یو کال د نامزدۍ دورې لپاره هغه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات وو چې د قاموس شکل لري کیدای شي د پښتو په برخه کې لومړني اصطلاحات وي چې پښتو کلمات مرتوضې کړي او په پښتو باندې تشریح شوي
بلې اغلی ساحره شریف دغه زړې خاطرې چې موږ تاسو ته دریاد کړو تاسو اردن کوم تر خبر کړو ډیر نه موږ څه خبر شو اوس تاسو د میرمن ادبي بهیر مشري کوي یو بنسټ دی چې تر ډیره دا وخت مطرح دی د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله
د دې هغه نطفه د خوست نه پیل کیږي چې کله خوست لاړم لکه څنګه مې جس ډیر په زغلاند نظر مې په وچول په خپل فعالیتونه د تر څنګه چې خزو چر رئیس هم الته د لومړني ځل لپاره د خوست خزو فرنګي ټولنه ما ایجاد کړه د خوست خزو فرنګي ټولنه چې دغه ټولنه د زلا په نوم یو مشتنه خبر هم چاپ کړي دوه هغه ټول هغه مسایل و چې خپل د خزو لپاره او د خزو خانه او د خزو لپاره نو د دې فرنګي ټولنه کله چې قبول تر غلم متاسفانه په دې شای کې په دې برخه کې شاید ز کمره غلی و چې ما د ځان نه بل څه غلطه ده ونه روزل پرې پریمنه خودل چغه ټولنه باید مرشه وینه باید ژوندې پاتې و متاسفانه کله چې زراغلم ټولنه هم داسې پات شو مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته ژوندې شي
څومره میرمنه در سره کار کوي دا
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله موږ 400 کسان یو او ټول هغه کسان چې تاسو مسلکانه وي او زما خپل هم مسلک وي یعنی د سیاسي د پارلمان هم سره کسانو د مکاتب او د مختلفو پانځي مسلین او استادان او معلمین تر دې دمه لرو موږ په هر هفته کې غونډه لرو په هر کال کې یو غټه غونډه لرو
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي
کلتوري او فرهنګي برخه یو موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د خزو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو
ټولنې لپاره تاسو دا کار ګټور واقع شو
بالکل ځکه چې موږ د شعر په ژبه موږ سره شاعران سره د شعر په ژبه د لنډې قصې په ژبه او د رومان او د داستان په ژبه هغه ټولنیز نه خاله چې د خزو په ژوند کې دي هغه منفي انانات او رسم او رواجونه چې د خزو په ژوند کې دي د دوی ژوند ته غوښ متوجي کوي د شعر په ژبه د لیک قلم په ژبه غاندو
بلې د ټولنې لپاره د دې کارون تر څنګ خپل یو مسولیت هم لري پولیس چې د خلکو استاد یې دلته هم د خلکو هغه غږ په څومره صحیح توګه پورته کړی دی مرسته مو څنګه کړی ده
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسولیت چې هغه کوم مسولیت چې اساسي قانون ماته کړی چې هغه خپل په پارلمان کې حاضری یا شتون دی زما چې هغه د قوانینو تصویب او د نور مسایلو تصویب هغه دندې وخته د بل اساسي مسولیت زما چې د خلکو نه استازیتوب دی زه فکر کوم چې تر هغه ځای پورې شرایط آماده دي هغه ځای پورې خپل پارلمان کار کوي ک غرور دا مګنه کوي ون تصور ونه کوي زه فکر کوم چې زبا د نور وکیل سیفانو په اندازه به کې خوم او ځکه چې ازری په باندې مې په قانون کې هم خبر خاخلم قانون په جوړونه کې خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه چې ډیر غلطۍ لري او متاسفانه د غي غلطۍ سره چپ کیږي دا چې کله توجه ورته کیږي کله نه کیږي زه د ماشوم غوندې هغه قانون د ځان سره کور ته ورم کور کې اصلاح کوم او په زور بیا په دې باندې
دا معنی کار نه مې نه دا کار کوي بیا راوړی برته چې جلسې ته
بیرته راوړل چې بیت اساس یو په غلطۍ سره بیت چاپ نشي او داس قوانین موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چاپ شوی
بلې اغلی سایر شریف تاسو ویل چې ازری مخده خو پولیسي جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډیر وخت پکې مطرح کیږي د موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی تاسو د موضوع ته په کوم نظر ګوري اصلا واقعا هم داسې شته په ټول د احساسوي
زه په فساد باندې وګګم د تاسو د پروګرام د اوسلینه وتلې خبره ده بلې احساس کیدای شي چون یو نقص د پارلمان ده چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي خلکو ترغل دي او انفرادي پریکړه کیږي او انفرادي تصمیم نیول کیږي انفرادي عمل تر سره کیږي او بل خبره ده چې په خپل په پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزه کاکاس چې هغه مشروطوب هم اوس د سخت کال کې زه په غاړه لرم نو خوشبختانه د ټول وکیلان غنه دي لکه خلک چې دا کوي چې ټول وکیلان
څو ځای بوختي د ټول کارونو مو حوصله درتنګ کړی دا کنه لا کار ته چمتو یی چې کار وکړي
او زه فکر کوم چې دا بوختیا او د مصرفیت لا سړی زونوی لا به انرژي کوي او د نورو کارونه د نورو منفي کارونه او د نورو مسایلو نه چې بزای ګرځیدل بزای کینستل بزای قسم دعوت او چیرې تاګو تفرید په خپل ذات کې اړتیا ده خو د دې مسایلو نه سړی پاتې یوازې په دې کار کې دام یو عادت ته چې سړی مصرف شي د خپل مصرفیت یو او نو عادت ته چې عادت وګرځي نو پخې سړی خوشاله وي نه مریضيږي نه خفاکيږي او د ټولو مسایلو نه په امن کې وي او د خپل ول سره د خپل خلک سره مصرفي
ده طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځای رسیدلې ما تاسو غږ ممکن کړي مېرمنې خلک اوري د سفر ورته ډیر سخت وي تاسو پیغام څه ورته
دا سمنه د چمک په اسانه تر دې ځای رسیدلی ما مخکې تاسو ول چې زه په خوښ کې یعنی په ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو په انتون کې ما درس ورکو نو تاسو خپل خپل تاسو هم د رسیمې تاسو ته تصور کوي چې خپل زما د ژوند شریک به څومره خبري اوریدلې زما اولادو به څومره خبري اوریدلې خپل شخصا به ما څومره خبري اوریدلې او د دې داس فکر کې چې خزه چټولن تر روزي اواز د معاش او د پیسو لپاره روزي الان کې چې زما هدف هم دنه او ما شم نه خستو مګر اواز فقط د دې لپاره چې چټولن ثابت کم چې خزه کولی شي چې داس ماحول کې هم خپل اغیز ولري او خپل وظیفه تر سره کوي او زما اساسي وظیفه د تدریس تر څنګه دا و چې زه اغه ځوانان چې دوی دوی په کور کې حتی کله چې کور ته نوځي خپل میرمن ته خپل مور خپل خور ته یواز د سلام پچول باندې هم هغه پښتني کلچر دی چې د سلام پچول باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي او دا مې کوو 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 10 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې مثلا کلاړې په خور باندې خور سره د مرسته وکړي مور ته مثلا سره رقم برخورد وکړي خپل میرمن سره سره رقم برخورد وکړي
یعنی خپل ماشومان هم داسې روزلي
بالکل مې هم داسې روزلي
خپل
کار باید خپل وکړي سهم واخلي په کور کې د کور په ټولو کارونو کې مشترکه برخه اخیستنه او مشترک کار کول مشترک ژوند کول یعنی دا ما مسل ته زده کړي زه د دې دورې نه ډېر خلک په پرلمان کې مادیات ته نور مسل ته ډېر غلري مګر ازما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان به چرتلو شخصي ستونزه به چلرله کله به چې ما ته کور ته راتلو خپل شخصي ژوند ستونزه به ما سره شریکوله ما به هغه ورته حل کوله زه تر دې دمه پورې کېدای شي چې دا دومره به انرژي پاتې وم یو علت یې هغه وي چې
مسؤلیت پذیري ته باید قایل وي او قایل وي خلک
بالکل بالکل او میرمنې هر څه کولی شي
بلې ډېره زیاته مهرباني اغلې سایره شریف چې زموږ سره په خبرونه کې وي له درنو اردوونکو نه مننه چې زموږ سره خبرونه تر دې دمه واورېدل زموږ سره په نننۍ مخکې خزه پروګرام کې د افغان میرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګ پولیسي جرګه کې د خلکو استاذې اغلې سایره شریف میلمنه وه مهرباني چې زموږ بلنه منلې
مننه تاسو